روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو از فرید استیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د چاغوالی پر مخنیوي د چې چاغوالی ستوای کم خوړه د دې سبب کېږي چې په بدن کې شهمیات یا هغه چربی چې د خېټې شاوخوا یا په ټول بدن کې وي دا تولید شي. کم خوړو نه باید ځان وساتو او په ټوله کې د چاغوالي علایم علتونه او د کومو ناروغیانو سبب ګرځي په دې باندې نن خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ وکړئ. په خبرونه کې راسره میلمه هم شته او په پای کې به د هغو کسانو خبرې هم راسره واورئ چې دوی له چاغوالي سره مخ شوي دي او خپلې تجربې راسره شریکې کړې دي. نن راسره په خبرونه کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرام ملک سیدي. اکرم ملک صاحب په بخنه سره ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب موږ چې کله د چاغوالي خبره کوو اتمن په ذهن کې او په فکر کې مو یو داسې څوک راځي چې دغه خېټه غټه وي یا په ټوله کې بدن یې غټ وي، خو د طبابت لحاظ نه موږ چاغ څه ته وایو؟ یا د کله چې یو څوک وزن اخلي، وزن اخیستل او د چاغوالي ترمنځ توپیر څه ده؟ یعنې د طبابت لحاظ نه موږ دغه چاغ انسانان څنګه تعریفوو؟
سلامونه. لومړی باید تاسو ووایم چې چاغوالی دا معنا نه لري چې د انسان په تن کې یعنی په وینه کې غوړ دی. لومړی باید موږ فرق وکړو، یو د بدن کپاسه یعنی غوړ، یو د وینې غوړ. نو دا دوه مختلف شیان دي بالکل. ځینې کسان شته چې ډېر ډنګر دي هغوی، خو د وینې غوړ یې ډېر لوړ دی. او ځینې کسان دي چې په رښتیا ډېر چرب دي، وزن یې زیات دی، خو د وینې کولیسترین غوړ یې ډېر کم دی. نو په دې اساس باندې دغه تفکیک باید لومړی وکړو. اوس نو موضوع فکر کوم هغه دا چې هغه چې چاغ دي اصلا هغه نو دې برخه کې خبرې کوو. په لنډ ډول باندې به څه دی ووایم چې ډېر خطرناک چې اصلا هغه شی چې د وینې غوړ چې دی هغه زخت دی، چې هغه بهتره د وینې په هغه په سترګو نه ښکاري. یو څوک دی ډېر ډنګر دی، خو د وینې غوړ یې دومره چټ دی چې د حد نه تېر، هغه نو ډېر د خطر لاندې دی. بل راغلو چې هغه څوک چې بدن یې غټ دی، یعنی وزن یې زیاته ده، موږ باید ووایو چې څه کوشي د هغه وزن زیاته ده. نو دې لپاره خاص ماشین آلات شته. نو چاغوالی دې ته وایي چې د بدن سلنه د لازمه حد نه غوړ زیات وي. مطلب واضح کما که یو څوک دی د هغه بدن دی سل کیلو، دا غینه باید 14% کې، یعنی ځوان هلک چې باید وي 14 تر یا 15% کې باید هغه د بدن غوړ زیات نه وسی. دا غینه زیات شو په دن دروي شتلې ری 15% کې، دا غینه یعنی 15 کیلو د څه ونیسا، یعنی 15% کې چې ونیسه دا غو زیات شه. ده بیا مېرمنې چې دي ذاتن هغوی داسې خدای تعالی جوړ کړي چې د هغوی بدن لږ څه غوړ دی ذاتن. نو یو پیغله نجلۍ چې وي د هغې د وینې د بدن غوړ نو داسې حتی 20% کې د بدن د وزن په اندازه چې دا نورمال دی، خو چې بیا د هغې 10% کې شي طبعیت دی. نو خلاصه ووایم چاغوالی دې ته وایي که نارینه ووایم ځوان هلک دی د بدن غوړ 15 کیلو دی نورمال دی، او که چې درویشتلی ریشو 15 زیات دی، او که جلی ده 20% که ده بدن غاره نرمال ده و وزنه که 22% که نرمال ده او که دینه زیادی دیش و بیندیش اقیده ده چه آقایی
یو دول اغا چه دیر زیاد غاتوی یا زنی کسان دستیدی چه پایده اختر دیر زیاد واروی ام دسی کوچنی وی یوازې په قد لحاظ نه لکه بدن نه واړوي، او ځینی کسان د مغه پیدا اختی ډیر زیات چاغ وي. دې طبیعت څه وایي؟
ځینی څوک چې پیدا اخت نه چاغ وي او بل پښتانه څنګه وایي؟
دې ته بیا برعکس دی وچ وي.
خو تا خدا به لومره چاغوالی وایي چې هغه ملتی فکتوریال دی، یعنی دا چې ډیر علتونه لري. ځینی دي څوک چې یعنی اکثر سره وای چاغواله د ماین د ماشوماله عمر کې چې وګوره د ډیر خوراک نه پیدا کیږي، یعنی غیر صحی خوراک نه دی په خکرو څخه خبرې کوي شو پیدا کیږي. خو ځینی کسان دی لپاره مرغۍ چې هغه ذاتی هم دي چې ورسره څومره چې دی اته کې هغه البته ډیره کمه کچای ده چې هغه څومره چې کم خوراک وي بیا هم وزن لکه هغه نو ذاتی شه دی. نو دا باید ووایم که یعنی ډیر کسان چې د وزن زیات دی سره ویل چې ډیر احتمال دی د خوراک نه چې له حده ډیر خوراک کوي.
کله چې د خوراک خبره کوو ډاکټر صاحب، کوم ډول خوراک نه مو هدف وي؟ یعنی هغه ډول خوراک چې په رستورانتونو کې یا له کور نه بهر تیارېږي، یا که په کور کې خواړه چې څوک خوري هغه د دې سبب کیږي چې انسان چاغ شي.
تا مهمه ده چې سره چیرته ډوډۍ خوري، که رستوران یو که په کور کې یو که چې په کور کې سره مېلمه یې، دا مهمه ده خبره ده چې څه شی سره خوري. نو دا څېړنه چې معلومه کړې ده هغه شی چې د انسان وزن زیاتوي، لومړی ده چې رښتیا خوړل چې ډېر وخوري سره هغه د انسان وزن زیاتوي، او دوم دا ده چې هغه کاربوهایدرات چې وایي یا ساده ژبه باندې ووایم هغه ډوډۍ باب دي، غنم باب دي، وریجې باب دي، حتی جوار چې وکړي دغه شیونه وزن زیاتوي. او هغه شی چې دومره نه زیاتوي البته هم خبره ده هغه غوښه باب ده. بیا کومه غوښه باب ده؟ هغه غوښه باب چې پکې غوړ لږ وي، هغه یعنی سپینه غوښه ویم، د چرګانو مرغانو غوښې چې وکړي دا سپینه غوښه ده. البته باید پوستکی سره وایي ځکه د چرګانو پوستکی وایي ډېر غوړ دی، خو که پوستکی ورسره نه وي د چرګانو یعنی سپینه غوښه دې کې بیا غوړ لږ وي، یعنی دغه غوښه باب دومره وزن نه زیاتوي نسبت چې غوړ او کاربوهایدرات چې مخکې مې یاده کړه، یا د غنم باب او وریجې باب او دغه شیونه دا زیاتوي.
خو عموماً ډاکټر صاحب، بیا دا کوم کسان چې رژیم کې وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي جیمونو ته ځي، حبوباتو ته ډېره ترجیح ورکوي چې هغه واخلي؟
تشته ترجیح ورکوي
حبوبات مثلا د جوار، غنم، یا د تورته نورې دانې چې وي دا ډېرې خوري؟
نو دا خبره چې مخکې مې یاده کړه که څوک دغه جوار او غنم د شیانو خوري او بیا په عین وخت بیا فټنس سټوډیو ته جیم کې ځایو ته ځي، نو خبره ده چې څومره سپورت کوي، حرکت یې څومره دی. نو سړی باید وویل چاغوالې داسې شی ده لکه یو ګودام، یو ګودام کې که سړی یو شی ږدي، نو که چېرته داسې وي چې همداسې په کې ږدي او ږدي بیا خو نور پړسیږي، هغه خو نور زیان نه شته، په کې ډېر غټېږي ګودام. او که داسې وي چې یو شی په کې ږدي په بدل کې بل شی راکاږي، بیا هغه ډېر نه غټېږي. نو بدن هم داسې دی، که چېرته داسې وي که بدن ته ډېر شیونه ورکوي، نو هغه څوک چې جیم کې فرضاً ډېر دا حبوبه خواږه شیونه مخکې مې خواږه شیونه حتی یاد نه کړو، خواږه شیونه بوره باب، خواږه باب، کولاګان، شربتونه، دا هم د انسان بدن چاغوي ورسره. نو که دغه نه استفاده کې او جیم کې دومره ډېر حرکت نه کوي چې کوم شی چې دا خوري هغه مصرف شي، واده ده دا هم د دې اوسه چاغېږي، ځکه چې مصرف کم ده نسبت دې چې بدن ته سړی یو شی ور داخلوي.
د کوم خواړه چې تاسو یاد کړل سپینې غوښې یادونه مو وکړه چې دا وزن کموي، د سرې غوښې په اړه باندې مثلا د غوا غوښه، د پسه غوښه، یا د ورته نور د حیوانات چې د دې غوښه بیا څنګه ده، دا د وزن په کمولو کې مرسته کوي که نه؟ دوی هم برعکس ډېرې
دا څنګه مې چې یاده کړه په دې غوښو کې د پسه غوښه چې خو یاره غوښه به ډېره لږې نسبت غوړ ته، پسه خو ډېر غوړ دی په حده ډېر. نو حتی د غوی غوښه هغه غوښه چې سړی ورته وایي چې بالکل هغه موږ افغانستان کې سرخي ورته وایو چې بالکل هېڅ غوړ په کې نه ښکاري، دننه هغه غوړ غوښه کې هم چې وګور سرخي کې یعنی یو اندازه غوړ شته په کې. نو د خلاصه ته ووایم، نو هره غوښه چې غوړ په کې زیات دی لکه د پسه غوښه، هغه لا پسه ده چې هغه نسبت هغه غوښه چې غوړ په کې لږ دی. خو دا هم اندازه که چېرته یو څوک سره غوښه هم ډېره وخوري هغې کې هم پټ غوړ دومره اندازه ده چې بیا هم انسان چاغوي.
کله چې یو څوک چاغ شي، وزن ډېر شي، هغه اندازه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، کوم ډول تکلیفونه ورته پیدا کیږي او حل لارې څه ده؟
او فریز جان، دا باید ووایم چې چاغوالی کان د مرضونه دی. لومړی باید شروع کړم په اروپا کې هم ډیر ګوره، حتی افغانستان کې هم یو یو کسب په دې اخته په تیر په مېرمنې دي. اروپا کې جو ګوریاره لګې مېرمنې به چې شپېتونه عمر واوري او هغه د زنګانو تکلیف نه لري، یا د پخو د دوکو تکلیف نه لري، یا د جمعو ته د کوناټو د دوکو تکلیف نه لري. الا تاره چې وزن چې زیات وي په زنګنونو باندې، په مفصلونو باندې، پښتونخوا کې ورته جوړونه وایي، په جوړونو باندې دومره فشار راځي چې هغه خپل کیږي بالکل، یعنی مفصلونه بندونه بالکل خپل کیږي. دا یو څه تکلیف، یعنی مطلب دا ده چې شپېتونه چې د په تیر ډول د مېرمنو وزن او عمر زیات شي، نو دا غوی وزن هم ورسره زیاتی کې. علت دا ده چې په زړښت کې یو طبیعي شی ده، د انسان غوړ زیاتیږي، وزن زیاتیږي د انسان. نو دا غوی د دې زړو مېرمنو او نارینه هم شته، خو د مېرمنو لا پسې زیات. علت دا ده چې وزن چې زیات شي، نو دا غوی ارشه بدن کارو کې خپل کیږي، نو مجبور غوی بیا مصنوعي مفصلونه ځانته اچوي. دا یو شی چې مفصلونه د انسان خپل کیږي. دوم بل شی چې د هغه د وزن چې زیاتی هغه مېرمنو کې د بدن مرغه وایم ډیر ده، د تینو سرطان پیدا کیږي، ورته کانسر جوړ توي. بل دا چې د خېټې د سرطانونه زیاتیږي، ځینې سرطانونه دي د کولمو سرطانونه او ځینې نور سرطانونه چې هغه په دې باندې زیاتیږي. بل کوم شی چې معلومدار شي چې وزن زیاتی، هغه ته په لاتین ژبه کې میتابولیش سیندروم وایي. هغه مطلب دا دی چې د وینې فشار ورسره لوړیږي، شکرې ناروغي ورسره پیدا کیږي، د زړه سکتا ورته پیدا کیږي، د مغزو سکتا ورته پیدا کیږي. نو دا تاوانونه دي چې د وزن زیاتوالي په وجه باندې نو سړي ته پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، دا دومره ډېر تکلیفونه د عمر په تېرېدو سره، یا په پټوله کې یو څوک ځوانم وي او وزن زیات وي، په زامت وي ورسره د وزن ډېروالي سره، څنګه کولای شو د وزن ډېرېدو مخه ونیسو؟
نو لومړی باید ووایو چې ولې د یو چا وزن زیات دی. مخکې مې یاده کړه د چا ذاتي، نو دا نو ډېر یو سخت شی دی. نو دې لپاره اوس اروپا کې یو خاصه پچکاري ستن راوتې ده، خو دا نور افغانستان ته سړی نه شي کېدلی، ځکه یوازې د یوې ستن نرخ نو په سلګونو یورو دی. هغه څوک پوهېږي چې یو پچکاري باندې هغه به ټول عمر پچکاري کوي، تا خو نه کېدونکی شی د افغانستان ولس دپاره. راو که چېرته دا بیا ذاتي نه وي، یوازې خوراک دی، نو هغه د پاره بیا نو خوراک لري او به حرکتې کوي. ځینې کسان دي چې دفتر کې کار کوي، نو ټول ورځ دفتر کې ناست یا 8 ساعته 9 ساعته کار کوي، خوځي کې نه دفتر کې، نو حرکت کوي نه، شکور کې هم ډېر حرکت نه کوي. نو په لنډ ډول باندې بوایم، نو هغه د پاره په کار دی لومړی هغه شینه چې انسان وزن زیاتوي، نو هغه نه ته ټټو کې مخ ته یاد کړه چې هغه کې دا غنم باب ورچی باب دا شینه دي، بلکې چالان او مچالان او دا سپاګیټي او دا پیزاګان یو دا شینه هم د انسان وزن زیاتوي. بیا اوس چې افغانستان کې هم دا شینه زیاتوي، دا چپس باب چې دي، بس نو ځینې کسان یاته دفترو کې چې دا دفتر یوازې نور خلکو سره نه وي، بس چای یې کولای یې دا دا چپس خو یو کې یو کې په تیرا په اروپا ته خدا هم افیس شروع شوه ده. یو تو کې چې خپل کور نه تا کارو کې په خپل کمپیوټر باندې، بس نو چې څونه ورته یې خېلې کولاګانې ورته یې خېلې، بس چپس خو یو کولا او سره کې نو دا غوي وزن زیاتی، نو غوي به حرکت نه لري. نو اوس نو ځواب ته د پښتنې باندې شمه چې د کابل د پاره لومړی په څیر د ظاهر جیم په مراد کې خوراکه تدال نه کار واخلي، خواږه شینه بوره باب ګوره باب کولاګانې او فانتاګانې دا څخه باید ډېر کم کې حتی کوي شي. هیڅ ونس کې یو دی چې خشه ده به ته پوری او به ته کوړي کې، نو یو پیاله که خوږه یو خبره خانون له هر پیاله خوږه دا بیا وزن زیاتوي. او بل دا ده چې نو د غذا په څنګه حرکت دی باید سره باید هر کس باید ورځ حرکت وکړي. په خو په نن په خونه خبرونه کې ویلي دي، البته حرکت عمر پورې ده، خو دا چې بولین چې هغه څوک چې عمر یې د شپې ته کالو نه کم ده، باید د ورځې یا لرزره قدمه حرکت وکړي. نو لرزره قدمه داسې څنګه ته 1 کیلومتر ته رسیږي، نو دا اصلا کم شی نه ده. خو بیا هم ځوانانو ته وایي، البته کولی شي که ځوانانو وغواړي، او هغه څوک چې د عمر د شپېتو نه پورته د شپېته او یا 15 هغوی ته بیا نه ته 4000 قدمه کفایت کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې راغلي را سره ګډون دي وکړه. د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملک سینا نړۍ مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب ژوندی اوسې چې وخت مو پرې خود خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې به په پیل کې د ډاکټر صاحب نجیب الله زخیلوال خبرې هم واورو او په همدې سره به بیا خبرونه په پای کې تاسو ته موسیقي هم ولرو. تر بل پروګرام ښه وخت.
یعنی دا د دلته په افغانستان کې یو غټ ستونزه ده چې موږ ټول خلکو ته چې چا وایي موږ د طبابت لمخې نه د یو انسان وزن په څو برخو باندې وشو. لومړی چې د وزن ټیټواله دی یا انډر وایټ ورته وایي یا کم وزن دی. دویم چې دی نورمال وزن دی. دریم چې دی د خپل نورمال وزن نه پورته وزن دی. او په در څلورمه برخه کې چې دی یا چاغوالی اوبیسیټی راځي. بیا دا اوبیسیټی چې دا بیا په خپل دا په درې برخو وشل کیږي چې یو کلاس ون دا دویم دا او دریم دا. که د یو انسان د بیمای یا باډی ماس انډیکس چې دی د اتلس نیمو نه ښکته وي موږ هغه خلکو ته چې دی لاغر یا فیصله وچ خلک وایو. که چیرته د چا باډی ماس انډیکس یا بی ام آی د اتلس نیمو نه تر پنځه ویشتو پورې وي نو دا نورمال وزن دی. او که چیرته د پنځه ویشتو نه دا تر دیرشو پورې وي نو دا چې دی وزن زیات دی. چاغ نه دی وزن زیات دی. که چیرته د دیرشو نه تر څلور دیرش پنځه دیرشو پورې وي نو ده ته بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. یعنی بخښنه غواړم د دیرشو نه پورته وي نو بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. نو دا چې وایو چې چاغ دی دا بیا درې برخې خلک دي. اوله برخه چاغې چې دی د دیرشو نه تر پنځه دیرشو پورې دي. بیا بله د پنځه دیرشو نه تر څلوېښتو پورې دي. او د څلوېښتو نه پورته خلک. د څلوېښتو نه پورته هغه خلک دي چې دا په ډېره خطرناکه کټګورۍ کې راځي. دا خلک د زړه ناروغۍ مثلا شکرې ناروغۍ د زړه او د رګونو ناروغۍ او نورې د هډوکو ناروغۍ یا ډول ډول نورې ناروغانې لري. نو دغه د طبابت له زر موږ دغه سې وشو.
ډاکټر صاحب دغه کوم ارقام چې تاسو یاد کړل کده مثلا موږ کیلو ته واړو ځکه چې زیاتره کسان کېدی شي د ارقام باندې پوه نه شي. هغه کوم کس ته وایو چې لکه وزن یې څو کیلو وي پنځه پنځوس پنځه څلوېښت یا چاغ چاته؟
نه نه موږ چې د انسان د چاغوالي مسله چې راځي موږ دا په کیلو په دې باندې نه معلومو. باډي ماس انډیکس کچیر ته تاسو خپل وزن راواخلی خپل وزن او دا راواخلی په د خپل پر قد باندې. یعنی مثلا یو انسان دی دغه وزن اویا کیلو دی. قد چې دی یو متر او شپېته سانتي دی. یو اشاریه شپېته به بیرته په یو اشاریه شپېته کې چې ضرب کی نو دغه اویا دغه هر نتیجه چې راووتله بیا دې دا اویا راواخلی په هماغه نتیجه دې تقسیم کی راغلی لاست عدد چې دی هغه چې دی باډی ماس انډیکس یا بی ام آی دی. نو دا بی ام آی چې دی دا د دې لکه موږ وایو چې وزن څو دی. وزن په کیلوګرام اندازه کوو مثلا همداسې دغه چې دی اوږدوالی په متر او کیلومتر په دې باندې اندازه کوو. سطحه چې دی مثلا په متر مربع او کیلومتر مربع په دې اندازه کوو. داسې د انسان د چاغوالي یا د وزن دپاره چې دی یو د وزن دپاره یو چاغوالي د چاغوالي اندازه ګیری واحد چې دی بی ام آی په بی ام آی باندې اندازه کیږي. باډی بی د بین باډی نه غسل شوی ام ماس او آی چې دی انډیکس باډی ماس انډیکس یعنی د پیسلا د انسان د وجود حجم د انسان د وجود حجم چې دی دا په دې اندازه کیږي. څنګه چې وویل وزن تقسیم د قط په مربع باندې نو چې کومه نتیجه راځي دا که چیرته دغه نتیجه د اتلس نیمو نه کمه وي دا سړی چې دی لاغر دی یا په اصلاح ډنګر دی یا وچ کلک دی. که چیرته بیا وایم تکرارم که دغه اندازه د اتلس نیمو نه تر څلور ویشتو دی نورمال وزن لري. هېڅ تشویش دی نه کوي. بخښنه غواړم پنځه ویشتو پورې. که چیرته د پنځه ویشتو نه تر دیرشو پورې وه نو دا چې دی وزن یې پر زیاتېدو خواته روان دی. احتیاط دې کوي ګزاره دې کوي. یعنی وزن یې زیات دی چاغ نه دی. که چیرته بیا له دیرشو پورته وه نو بیا دا په درې کټګوري کې ده. کله دیرش نه څو څلور دیرش پنځه دیرش پورې و نو دا چې په اوله کټګوري کې راځي، او کله پنځه دیرش نه تر څلوېښتو پورې و دا په دویمه کټګوري کې راځي، او که دغه بیما انډکس چې و د څلوېښتو نه پورته و نو دا په خطرناکه ډله کې راځي.
ځینې کسان بیا داسې وي ډاکټر صاحب چې هغه نور بدن نه وچ وي خو خېټه یې غټه وي، یا شکایت یې همدا وي چې کله خوراک کوي خېټه یې غټېږي، د دوی ستونزې څه ده؟ دا چاغ دي که د دوی وزن اضافه ده؟
خېټه غټوالی عموم کې دا بیا هماغه خبره کوم دا چې که چېرته تاسو خپله دا وزن راواخلي خو خېټه په وزن کې راځي او بېرته د قد په مربع باندې تقسیم کړي نو باډي ماس انډکس راوځي. نو کل ځینې خلکو ولې اکثره وخت کې د خېټې په جدار کې چې دا خېټه غټېږي، خېټه ځکه غټېږي عموم کې د ځینې خلکو خېټه او ورنونه دا چې دي دلته د وازدې د جمع کېدلو هغه په اصطلاح د پوستکي لاندې ساحه ډېره ده، نو وازده بل په کولمو کې د کولمو خواوشاته خپله د ګېډې د لاندې جدار لاندې دلته چې دی انسانان عموما ښځې د جدار د ګېډې په جدار برخه کې ټول انسانان خو ښځې ډېره د وازدې یو نری طبقه لري، دا طبقه د پوستکي د غوړوالي سبب ګرځي. کله چې د انسان په وجود کې شحمیات یا وازد زیاته شي دلته د ذخیره کېدلو اندازه لوړیږي، نو ځکه خېټه چې ډېرل د خېټې بل غټېدلو علت هم هم دا دی چې د کولمو په خواوشا باندې وازد ډېره جمع کېږي، نو هغه چې جمع شي کولمې پیړېږي، د پیړېدلو سره د ګیرې پوستکی چې دی دا یو خاصیت لري، یو ځانګړتیا لري چې کش کېږي، چې کله کش شي نو ګیډه مخ ته وځي لکه د بوکاڼۍ غوندې، نو دا په خپله د ګیډې د غټوالی چې د کولمو د غټوالی کولمې ولې غټه شوي ګرچاپېرې خواوشا چې ده وازدې نیولې ده، او وازه چې ونیسي نو هماغه علت دی چې ګیډه پړسېږي ورسره، یا ګیډه غټېږي ورسره، یا ګیډه لوی کېږي ورسره.
یعنی که چېرته موږ د چاغوالي یا د وزن د ډېرېدو علتونه سره وویشو، په ټوله کې کوم علتونه د دې سبب کېږي چې انسان وزن واخلي؟ او دغه د خېټې شاوخوا کومې لایې چې تاسو یاد کړې چې دا چربي لري دا ورسره غټې شي؟
ما مخکې چې خبرې کولې مخکې له دې نه چې اصلي مرکې ته راشو، نو ما تا په ارشاد باندې خبره وکوله. دلته درې څلور فاکتوره دا دي چې هغه عموم کې ارثي فاکتور او چاپیریال او د ژوند طرز دا هغه څه دي چې د انسان په چاغوالي کې رول لري، خو زه به په عموم کې ارثي فاکتور چې دی دا نه ملامت کوم، یعنی د تباز ډېره ګوته نه نیسم، ځکه په دغه موږ په دې کلیواله دغه کې یوې بله اصلاح لرو، خو زه به یې طبابت ته راواړوم. ارشاد داسې دی لکه یو ډک شوی ټوپک، خو محیط او د ژوند د چا طرز او تفکر داسې دی لکه سړی چې په ماشه ګوته راکاږي. ډک شوی ټوپک په خپله ضرر نه لري تر څو چې ته په ماشه ګوته راکار نه کوې او مرمۍ خوشې نه کوې. یعنی هدف مې دا دی چې ځینې انسانانو کې د جینټیکي لحاظ باندې ځینې خاص جینونه وي چې هغه وجنه د انسان د چاغېدلو چانسونه لوړېږي، لکه زه به درته ووایم چې ځینې انسانانو کې د لوږې د لوړتیا اندازه لوړه وي چې دوی کولی شي مثلا د هغه تاثیر کوي په چې کله ستا لوږه ډېره وي هر وخت وږې کېږي خوراکه، یا مثلا په ځینې انسانانو کې چې دی د میتابولیزم جینونو په کې مشکل وي یا څه دغه ولري هغه وازه زر میتابولایټ کېږي، نه زر سوځي نه پاتې کېږي په نورو باندې نه وړي، یا په ځینې انسانانو کې باندې چې دی د جینټیکي لحاظ باندې یا ارثي لحاظ باندې وازه چې ده د انسان په وجود کې زر ذخیره کېږي چې دغې ته FTO وایو، نو په دې وجنه نو دا یوازې دا په خپله د چاغوالي سبب نه کیږي تر څو پورې لکه موږ ویل دا ډک شوی ټوپک دی، نو کله چې یا په اصطلاح د پېښور د خلکو ډک شوی شاجور دی، نو چې کله موږ مرمۍ ته مطلب دا ټوپک کې نو ډس پرې دغه نکو، نو بیا ځینې خلک چې دی دا شی په تقدیر باندې هم ورتړي، نه تقدیر هم دې پورې تړاو نه لري، هر انسان ته په خپل وجود کې خپل وجود باندې د خوراکونو باندې په خوب باندې د صلاحیت ورکولو یا د واک ورکولو د غشت لري کنټرول شته. مثلا زه تاسو ته وایم چې اوس غذا خوړل دي دا باید په خپل منظم کې فزیکی فعالیتونه دي، مثلا منډه شو، ګرځېدل شو، دا مستقیما ګوري جنټیک خود ارتداشه جنجال جوړ، خو که ته غذا غلطه کې بس مرمه دی وډه زولی که چیرته ته فیزیکی یا فعالیتی اکتوټو ما فعالیت فیزیکی فعالیتونه ونه کی ست حالت خراب کړل یا مثلا ځینی خلک زګور ما یو شپه تر شپې دوله سپوري کینی بل شپه تر شپې راته بجو دی کی بل شپه تر شپې لا سپوري کینی ام به یو ورځی چې نسکی تر شپې اتو جو نه خو چې نه خوړو دی کی بل شپه چې تر شپې دوله بجیم چې سکی کافی سکی شودو چې سکی دا شینه دا خپل ما په دی خپل افغاني ټوله نه کی دل دی یوزنی ځی خلک ګور ما چې مثلا د ورځی درې څلور پنځه کوکا کولا پیپسی بوتل سکی واړی یا ځینی خلک ګورم انرژي ډرینکس کی یا ځینی خلک ګورم بازاري جوسونه اخلي دا ټول هغه شینه دی چې ته جنیټیک ته یا ارثیت ته چې دی دازیه یا یعنی دا غي مرمۍ چې دی انفلاق ورکه او مشکل ورته جوړه یا مثلا ځینی خلک دی په نه خبره باندې سترس کی ورختای هر شي ته ته فکر کوي چې دا ټوله دنیا د د پلاس کې ده او دا بس ټوله دی که دا کار ونه کړي ورختا به یې بس ډوډۍ به یې په ورختایي ته به چې د پسې عسکر را روان دي بندي کوي یا اعدام ته بوځي دا بله غټه مسله ده چې دی کولی شي په بله غټه مسله چې ده موږ تېره مرکه کې ما او تا په دې باندې خبرې وکولې چې ځینې اجتماعي یا اقتصادي فکټورونه هم دي مثلا غربت په خپله په چاغښت کې رول لري سړی حیران شي چې غریب سړی څنګه چاغښت کوي ولې نه غریب سړی یو وخت کې ډوډۍ خوري بل نه خوري دا سټرس او ځینې دا ماشومان چې دي په عموم کې ولې پکټر دغه کېږي ماشومان ځکه چې دوی تلویزیون ته ناست دي چپس او بسکټ او کوکاکولاګانې او دا ورته مور پلار اخلي په هفته کې دوی ناست دي بل فعالیت نه کوي بس ګیم ګوري تلویزیون ته ناست وي بس بل اخره دوی وجود چې دی د چاغوالي خواته چې دی عادي کېږي یا میلان پیدا کوي نو د دې ورخوا بله غټه خبره چې ده هغه د یعنی که څه دا داوا وکړم چې د جینیټیک یا د ارثیت او د محیط ترمنځ نیخ په نیغه تړاو شته یا دا دواړه په چاغښ باندې نیخ په نیغه تاثیر لري نو غلطه به نه وي دا زما داوا به نه ده بلکې د کتابونو د نراخیستل شوې خبره ده مثلا که چېرته تاسې اکثره خلک وګورئ چې دوی په جینیټیکي لحاظ باندې د چاغ دي مور پلار یې چاغ دي دوی داسې کارونه بیرته کوي چې دوی هم چاغ دي که دوی هغه کارونه ونه کړي نو دوی کولی شي چې مثلا دا خپله چاغښ ودروي مثلا دوی کولی شي تا مثلا دغه فاست فود شو ورته وای مثلا همبرګرونه شو دغه مکډونل شو مک شو همبرګر شو دا کینګ برګر شو چیپ برګر شو پیزا هات شو دا پیزاګانی دی د دینه استفاده ونه کی ځکه دای په طبقاتن د دوی په دغه کې چې خوګلنی ډیره ده د کاربوهایډریټ اندازه لوړه ده یو خپل غنم دی بیا په کې ګوري او شودا او داش نور هم ورګړی امدار نور چې دی مثلا د ډوډۍ خو طرز تفکر چې دی مثلا ډوډۍ په خپل منظمه کې یو ورځی 12 بجې خوري باید بل ورځم کوشش کی 12 بجې خوري د غرمې ډوډۍ بل ورځم کوشش کی مثلا 12 نه وي پولیس فرق نه کوي یو ساعت نیم ساعت مخکې ورسره فرق نه کوي ډوډۍ او دوا چې د کټمټ یو ولری دا باید علنی زه د استاس لري وایم موږ چې څنګه دوا توسیه کوو چې سار غرمه ماخام داس او باید د هغه غلطه چې سار غرمه ماخام په خبره باندې اوس خبره نه کوو مطلب د 12 نه 13 بجې پورې غرمه ډوډۍ وخورل شي د شپږو بجو کې ګوري پدې زمنګ پدې کلیوال پښتو ژوند کې یو وینا ده وای چې سحر یې ځان ته وخوره غرمه یې د دوستانو سره وخوره او شپې یې د دښمنانو سره وخوره معنا دا چې سحر کې څومره ډوډۍ خوري وای خوري په خوشاله وخوري غرمه کې د دوستانو سره وخوري چې په خندا او خوشاله وخوري او د شپې یې ځان دښمن سره وخوري چې ډوډۍ ته مپرې نه دي ځکه عموم کې هغه خلک چې خوراکونه د شپې د شپږو اتو بجو نه اخوا دي دا خلک بغیر د دینه چې په چاغی باندې اخته دي یعنی د اخته په یو لړ نورو بدبختۍ باندې اخته دي د معدې په تیزابیت اخته دي په نورو ناروغي په بیخوبۍ باندې اخته دي حتی دوی ته د خریدلو ناروغيګانې پیدا کیږي عموما خلک باید کوشش وکړي فکر کوم چې دمره مطمئن نه یم که کمالم بیا په دې باندې وای دا راډیو اوري او دا په تفسیر وکړي چې فکر کوم چې از ما سره هم ویل دي چې تاسو د ماخام ډوډۍ د دغه وخت نه خوامه خورئ دغه شی باندې ځکه فابشاري نه کوم چې اوریدلې مې ده چې خپل په تحقیق نه دی کړی چې پیدا کوم چې کله په اسلام کې دا خبره وي زما په کلتور کې دا خبره وي نو ولې مونږ دا غسري چې ما وویلې چې په چاغخ کې رول لري
کدام راته وایي چې ډاکټر صاحب مرزیان ته خو یو څه اشاره وکړه عموما کوم مرزیان د چاغخ له کبله رامنځ کیږي
ولکه د سې درته وایم چې چاغخ یا اوبیسټی چې دا د ناروغي او مور دا یا مورین زې سرچینه ده نو دا به بعید نه وي د چاغی له خاطر نه چې زیات ناروغه یعنی براب مسته کیږي چې یعنی شمیر د لسګونو نه وخته دی یوانه دا دوانه دی ته ټول نه خطرناک ترین ناروغي چې رامنځته کیږي د زړه او درګونو ناروغي ده چې انسان پرته له بچونو چې رانه وژني مرکیه بل غټه ناروغي چې دا د چاغښت اډوکو بندونو دردونه رامنځته کوي، بل د تولسته بل غټه ناروغي چې را پیدا کوي، کولیسټرول دی، د وینې چرب یا غوړي چې موږ ورته وایو، دا د بیرته په خپل بیرته د رګونو د او د زړه دغه بل د دویم ټایپ دغه د چې ورته وایي شکرې ناروغي ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي. ما درته وویل چې کان بیا په خپل ترتیب کې دا چاغښت چې دی بیا د کانسر د ناروغیو سبب ګرځېږي. مثلا د زړه د من چې ورته هیټ فایلر وایي، یو هغه به مثلا سټروک چې ورته وایي، د زړه ودرېدل چې ورته وایي، یعنی د میتابولیزم سنډروم چې ورته وایي، د ځیګر ناروغي لیور ډیزیز چې هغه مثلا په موږ دوه قسمه په ځیګر کې دغه لرو، لیور ډیزیز یو ته نن الکولیک فټ liver diseases why you یا مثلا د ګردو ناروغي ګان را پیدا کوي، د مخکمه د خوب ویلی مثلا همدار د تنفسي مثلا سپوب تبابت کې ورته سلیپ اپنیا وي، یا د خوب کې د تنفس بندیدل چې ورته وایي، اسما را پیدا کوي، د اډوکو عضلاتو ناروغي ګان را پیدا کوي، د خزو کې عموما د اډوکو د ماتیدل پروسه لوري چې چاغي وي، گاوت په نامه یا نقرس من ورته وایو، دا ناروغي ګان را پیدا کوي، سی ډیپریشن باندې مې وویلې، سټرس را پیدا کوي، مثلا د خوړلو د بی قاعدګی را پیدا کوي. زه به تاسو ته وایم مثلا په خزو کې چې دغه را پیدا کوي، په خزو سره دواړو کې چې خزو اوس ملامت نه کوو، په خزو سره دواړو کې د اقامت یا شانتوب رامنځته کوي، هیر یا هیریدل یا دیمنس چې ورته وایي، دیمنشیا رامنځته کوي، په حاملګۍ کې د حاملګۍ اختلاطات یا بابیریګانې چې موږ ورته وایو دارم. یعنی زه تا ته اوس جدالیز در دره شروع کوم، دا بیخي مور ده د ناروغۍ دا چاغښت، یو شی نه چې زه یې وایم چې دا رامنځته کوي او دا نه رامنځته کوي. یعنی همداسې چې زو او بس چې څومره ناروغي ستا په فکر کې دي، یو شکل د اشکالوی چاغښت چې دی ورسره تړاو لري.
د چاغښت د مخنیوي لپاره کومې حل لارې خوړ چې تاسو مخکې یاد کړل، یوازې د دوی نظام ساتل پکار دی که نورم څه شته چې باید وکړو؟
عموم کې به چاغښت کې چې دی د ټول نه غټه طریقه چې ده خپل لایف سټایل یا د ژوند طرز دی، او ورسره په څنګ کې چې دی د خوړو انتظام. زه چې کله ما سره ملګري یا دوستان زما دا خبرې اوري، هغوی په دې پوهېږي، زما قد او وزن، یعنی زه تقریبا په وزن مې نورمال نه هم کم ساتلی، ولې مې کم ساتلی مې دی خپله، څه نه ده چې زه نه غټېږم، زه واز دې خورم، مثلا زه بار شی خورم، ولې زه یو تعداد شی نه خورم چې هغه زه په دې پوهېږم چې دا مستقیماً انسان چې دی راسن چاغوي. نو هغې نه یو دا برګرونه دي، دا مکډونلونه دي، دا برګر کینګونه دي، دا فاست فوډ یا تیز خواړه چې ورته وایي، زر خواړه چې ورته وایي، دغه زه نه خورم. زه کوشش مې فوکس مې دایو په کور کې په تیار کړه ډوډۍ باندې، وي همیشه په کور کې تیار کړه ډوډۍ خورم. کېدای شي ځینې خلکو ته دا کنجوسي معلومه شي، خو ولې خپل صحت په ساتل چې دي دا لوړ دی له هغه نه چې خلک خبرې کوي ماته. زه خلک دې زر واري وایي چې زه کنجوسي مزه په رستوران کې ډوډۍ نه خورم. او که رستوران ته مزم، زه هغه رستورانتون ته ځم چې هلته مثلا فیصله ساده به شیش کباب پخیږي، مثلا ټیکا کباب وي، بل وي، او ډوډۍ ورسره ډېره کمه وي، وریجې ورسره ډېرې کمې خورم، سلاد ورسره ډېر لوړ خورم. زه ډېر ندرتن باندې، یعنی که ووایم په سلو واقعو مېلمستیاګانو کې چې زه کینم، یوه کې زه شاید کوکاکولا یا پیپسي وڅکم، زه په هیڅ ډول پیپسي، کوکاکولا، سیون اف، سپرایت، څو رقم دغه نومونه، سوپر کولا، مدینه کولا، او فلسطین کوکاکولا، او غزه کوکاکولا، او دا څو اسرائیل کوکاکولا، دا څومره نومونه چې تاسو ته درځي، دا یو هم نه خورم. دا نه دا چې پیسې په خپلې خرابول دي، بلکې د ځان لپاره ناروغۍ هم اخیستل دي. په دې کې په هره کوکاکولاګا کې، یعنی تاسو که د یو کوکاکولا دا دغه را واخلئ او د دې د بوري اندازه تاسو وګورئ، نو په خپله به حیران پاتې شئ. د دې دا بوره دومره پکې زیاته ده چې د دې دغه خوږلني دومره تیزه شوې چې تریخوالی پکې پیدا کړی دی. همداراز زه چې دی انرژي ډرنکس چې دی، یو رقم انرژي ډرنکس نه څکم. یعنی که زه تاسو ته ووایم چې په تېر کال کې شاید ما دوه وارې څکلي وي، نو دا به شاید تاسو لپاره عجیبه تمامه شي، ځکه دا صرف خلکو کې دا فکر شوی دی چې انرژي اوس کې خوب نه درولي. نه، دا نوکاو دا او که انرژي ډرنکس دی او که ریډبول دی او که هر څه دي، دا پرته له دې نه چې په انسان ته ناروغي پیدا کړي بل هېڅ هم نه کوي. مثلا زه کوشش کوم چې په طبیعي مثلا نورمال کافي وڅښم، هغه هم چې د دانو نه جوړه شوې وي، نه چې مصنوعي جوړه شوې وي، یا نور سره چې خوب تختوم. زه په هېڅ ډول کوشش نه کوم بسکوټونه نه خورم، ولی کور کې چې کیک میک چې جوړ شي خورم، زلوبۍ مې خوښېږي ښه نر غوندې خورم، دغه په آزادانه خورم، ځکه په کور کې زما په مخ جوړ شوي دي، یا ماته چې دلته ځینې خویندې دي هغوی جوړې زما هغوی په دې خبرې دي چې د ده خوښېږي من کره چې راځي، نو بېچارهګانو یو غټ غاری راوړی وي، نو زما خوښېږي او هغوی بس را باندې غو کې چې یا لالا یا ورور تاته مې زلوبۍ راوړي، زه هم پرې خوشحاله کې مننه ترې وکړم، او زه هم بیا داسې خورم، نو ښه ډېرې خورم، یعنی داسې نه ده. خو زه په کور په جوړ شوو کلچو په دې باندې ټول عمر سات تېروم، یعنی هغلته زما اندازه ماته معلومه چې څومره بوره پکې ور واچوم، څومره پکې دغه وکړم، یعنی زما ټول کوشش فوکس په دې وي چې د کور جوړ شوي کاته خوراک باندې سیګرټ نه باید یو سړی ځان وساتي، ټول نه شي. ځینې ملګري چې دي هغوی الکول څکي یا شراب ورته وایو، په دې کې باید گزاره وکړي، هغوی بیرونه دي دا اسکل چې دي دا پخپله چې دي کبي کاربوهایډریټ یا خواږه لري شکر لري، نو د دې دوړوالی چې دي پخپله په چا وخت ډېر لوړ رول لري، نو دې کې باید ډېر دغه وکړي. مطلب خواړه د ژوند طرز او تفکر او فزیکی فعالیتونه ضرور نه ده چې داری شاکه سپورت وکړي او جیم ته لاړ شي، نورمال عادي ګرځېدل د ورځې 5000 6000 قدمه ګرځېږم، د دې نه لوړ ګرځېږم هم نه چې زه دا لاپه وکړم چې ولا 10 کیلومتر 10 کیلومتر او 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر ګرځېږم، نه نه، نورمال 5000 6000 10000 قدمه ګرځېږم چې دا هیڅ هم نه ده، دا نورمال سره پوره کوي. ولی نور شي نه باید سره استرس ونه کی، سره باید د ځینې مسایل غټ نه کی چې هغه کې ډپریشن ورته هغه کېږي، او سړی باید هغه خلک د خپل ژوند نه وباسي چې پرته له دې نه چې تا ته بدبختي راوړي، تا ته مشکلات جوړوي، ستا ته تشویشونه جوړوي، سړی باید په خپل خوب باندې ډېر فوکس وکړي، خپل خوب باید منظم کړي، داسې نه چې یو شپه 8 بجې ولشي بله شپه 12 بجې ولشي، نه، خوب باید منظم کړي، د خوب ساعتونه او دغه چې دي دا باید منظم کړي، منظم خوب وکړي، نو فکر کوم چې په خپله چا وخت منځ شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، مننه ژوندی اوسه چې وخت راکړې خبرې دی وکړې.
زانو په جن نرشا از مات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو دی د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سورې چې زلي غپو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې لګي کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وخت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
ಪಸಹತ್ತಿ ಮಿ ಚಳಲೆ ಪಸಹತ್ತಿ ಮಿ ಕಂದಲೆ ದೀಪ ಸಾಲ ಪೇದಲೆ ಸಾಮ ಬಸೆ ಬಣವೆ شاپ جو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ یار ہے تیرا کلی بال جی نہیں دخاردا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا بزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکھو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دچانا نو سی ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کمسل یارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی قوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچے تو رستر گوی خوڑلے اے خوڑلے ہو Hey دکھڑے پدو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانو نا جون بدے غم سروی یارا ما قبول بس سوالو نا او بیگا میں ہسے خیرا اکڑا ہو ناس پر مازم پر اللہ اجڑے دما ہے درنگ تو زم جڑے جی ہو خند چانا زرپ سینکے سو زوینا ہے نن می دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن بے علما ہے ہم بزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمینا کے خوی دا تکلیف نا ہو باپ جڑا جڑا سار کما شپد ہجران پر شو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا
شانتی